پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم په د خبرونې کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات شامل دي. ملګر ملتو افغانستان ته د مرستو پریکړه لیک تصویب کړ. په کندز کې د دال نخودو د پروسس فابریکه جوړه شوې
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده. غریبي شته ایران ته چی کوو چې دغه فابریکه جوړه شي موږ به ایران کې چی کوو.
په غزنی کې د کورونا پیښې ډېرې شوې. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د شیدو د راټولولو له مرکزونو څخه کار نه اخیستل کیږي.
دا پروګرام هم دی لپاره جوړ کړی و چې خلک د کار سمبال کړو هم ګټه موکي هم زمونږ کار هم پوه چلي.
په اورزګان کې ځینې خلکو په جمعات کې په جمل منځ پری شي.
دا هر مسجد امام په خپل مسجد کې منځ په صحیح طریقه ورته وشي.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام درو خو تر هر څه وړاندې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکیل اړمنو افغانانو سره د مرستو زیاتیدو په هدف د امریکا له وروستي اقدامه د ګڼو نورو کسانو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز هم هرکلی کړی دی. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم یې ناروغ دی. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خبرداری ورکړ چې له ایران سره د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماتیکي هڅې به ښایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتیدو لپاره تازه یو شمیر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي دي. د دیبرا لاینز په دې اړه په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او د دغه سازمان نور بشرپاله متحدین له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسره کولو جوګه وګرځي. دیبرا لاینز امریکا ته د دې کار شاباسی ورکړی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر باندې اعلان کړی چې د امریکا خزانه وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړل. د دې خبره دغه جوازونه به اوسنیو صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او ځواب ورکوونکي سازمانونه وتوانېږي د ژوند ژغورنې د مرستو او نور ملاتړ پراخې بڼې لکه روزنې غیر سوداګریزې پرمختیا افغانانو ته برابرې کړي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون چهارشنبه په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم یې ناروغ و او د ورسره مرسته کړې وه چې په ایټالیا کې میشته شي. د اسوسییټد پریس اژانس د راپور له مخې پاپ پرون له عمومي واز وروسته له دغې کورنۍ سره ولیدل او یو ځل بیا یې اروپایي هیوادونه دې ته وهڅول چې د کډوالو په منلو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړي زیاته کړه یوازنی کار چې کولی شي دا دی چې یوه دروازه پرانیزي. دغه فرصت په دغه کرسمس کې د ده خبره له لاسه مه ورکوئ. پاپ فرانسیس د دسمبر له دوه مینه تر شپږمې پورې قبرس او یونان ته د سفر پر مهال دا وموندله چې د دغې افغاني کورنۍ یو نیم کلن ماشوم درملنې ته اړتیا لري. واتیکان د دغې افغان کورنۍ هویت نه دی په ډاګه کړی او نه هم ویلي چې ماشوم یې څه ډول درملنې ته اړتیا درلوده. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلنو ملي ټیمونه نن په آسیا جام کې سره مخ شوي دي. تر دې دمه افغان لوبډلې په شپارس اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځیدو نه دیرش منډې کړي دي. د افغانستان د سر ګڼ لوبغاړي په لومړنیو اوورونو کې سوځېدلي دي. دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه ده چې په دوبۍ کې ترسره کیږي. تمه د افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کم عمره جام کې تر دې لوبې وروسته له متحده عرب اماراتو او بیا له هندوستان سره مخ شي. ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خبرداري ورکړ چې ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماټیکي هڅې بخایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. خغلی سولیوان له اسرائیل څخه د کتنې پترس کې پرون چهارشنبه خبر اعلان ته ویل واشنگتن او متحدان یې د یو مهالویش له مخې له ایران سره پر اټومي موضوع خبري مختوړي. نوموړي زیاته کړه یو مشخصه نیټه نشي پټاګه کولای، خو د بندو دروازو تر شا د مهالویش په اړه خبري کوي او هغه به اوږدې نه وي. هغه په دې اړه چې دا خبري څومره وخت دوام وکړي د یوې پوښتنې په جواب کې ویل چې څو اونۍ د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ویل کېږي د اتریش پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پڅ مختزي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن داسې مهال په موسکو کې د دې کال په وروستي خبري کانفرنس کې را څرګند شي چې د لویدیځ او هیواد ترمنځ یې کړکیج اوج ته رسېدلی دی. روسیې د اوکراین له پولې سره په لسګونو زرو سرتیري ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناټو له پراختیا منع کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي د کووید-19 ناروغۍ ته په پام یوازې 500 نړیوالو او کورنیو خبري اعلانو ته اجازه ورکړل شوې چې په دې خبري کانفرنس کې ګډون وکړي. دا د هغه جمعیت نیمایي ده چې په وروستیو کلونو کې باید پوتین کانفرنسونو ته بلنه ورکول کېده. د امریکا متحده ایالاتونو، ناټو او کیف د اوکراین له پولیس سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېده او د روسي لخوا په لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمه کې د روان وضعیت په اړه د خطر زنګ وهلی دی. امریکایي چارواکو ویلي موسکو د یو احتمالي پوځي ارغل لپاره تیاری نیسي چې ښایي څو اونۍ کې ترسره کړي.
خبرونه مول آزادی رادیو و بردل داساری رادیو خبرونی ده ماشام تر او بجو پا منزنی سپر دولش پش نیوی آوری. د ملګرو ملتو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندې شوی پریکړه لیک تصویب کړ. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او 10 غیر دایمي غړیو په یوه خوله دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. ملګرو ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل پاتې دي. د دې موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا افغانستان ته د بشری مرستو در رسولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په داس وخت کې تصویب شوې ده چې افغانستان د بشری بحران په تور شال کې دی. امنیت شورا پرون په یو خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همدارس له نورو مالی او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داس فعالیتونو حمایت کوي. فرانس پرسرجان سرګندوی چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د پریکړې هرکلای کړی دی او وایي چې دا به د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي. بارني تروبین د افغانستان او جنوبي اسیا د چارو متخصص چې وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلاکار هم وو، په دې نظر دی چې اخیسمنې مرستې هغه وخت کېدای شي چې په کابل کې یو حکومت وي او له هغه سره نړیوال په ارتباط کې وي. شغل روبین تیر شپه په ټویټر کې تر دې نوم لاندې څرنګه په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخنی ولې شو بحث کې دا هم وویل چې د افغانستان اقتصاد له ماتې سره مخامخ دی.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ سمکار نه کوي د ماتې په حال کې دي. د ملکی خدماتو چارې د لمنځتلو په حال کې دي او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغه نشي سم فعالولی چې ترڅو حکومت سره معاملې ونکړي، ځکه چې حکومت دا چاره چمتو کوي او تاسو تعلیم، روغتیا او د تورت چاره د غیر دولتي مؤسسو له لوري نشي فعالولای.
دا اګست لپین لسمی چې طالبانو کابل نیولې دی، نړیوال ټولنې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او پر دې وسلوالو شخ کوي چې پراخ 65 حکومت جوړ کړي او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقوقونه رعایت کړي. یو شمیر مهمه مرستندویانو خپل مرستې له افغانستان سره بندې کړي او د افغانستان د مرکزی بانک ساری زیرمې کنګل کړي دي. د ملګرو ملتو پریکړې کوي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادی بشري اړتیاوو ملاتړ کوي او د لهغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوی دي. د خوړو د نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو 10 کورنیو کې 1 کورنۍ خواړه قرض کوي، چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادی شیانو بي زیات شوي دي چې ډیر خلک د اخیستو توان نه لري او د افغاني د ارزښت له کمیدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د رواني میاشتې په پیل کې نړیوال بانک وویل چې مرستندویانو موافقه کړې ده چې هغه 280 میلیونه ډالر چې افغانستان ته ځانګړي شوي وي او د طالبانو د رژیم په خاطر کنګل شوي وي په افغانستان کې دوو مرستندویو مؤسسو ته ورکړي چې د بشري بحران مخه پرې ونیسي. جاپان هم روانه اونۍ له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه، خو ویې ویل چې دا پیسې به د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا وویشل شي نه د طالبانو له لارې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی او په یو ټویټ کې لیکلی د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوڅ اکثریت 2015 پریکړه لیک تصویب کړ چې د متحدو ایالاتونو لخوا مسوده چمتو شوی او وړاندې شوی وه او مخه د افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره د پراخ ملاتړ برابرول دي. په یو خپل د نړیوالې ټولنې پیغام څرګندې موږ د افغانانو په ملاتړ کې یو موټی یو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی هم پرون په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د دوام لپاره د خزانې وزارت د نورو اقداماتو په اړه ویلي چې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر مرستندوی دی او دا واضح ده چې موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي امراستيال رامز الکباروف هم په یو ټویټ کې د امریکا د جوازونو د صادرولو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د بشري مرستو کچه پراخه او د اساسي بشري اړتیاو له پوره کولو سره مرسته وکړي او هغه به هم د شند قانون د حاکمیت د بشري حقوقو او د اساسي ازادیو ملاتړ وکړي. د ویلي له هرو دو افغانانو یوې عاجلو ستوتا ارتیالری
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په کندز کې یو سوداګر د دال نخودو د پروسس د فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. دا فابریکه څه باندې 250 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندز سربیره بغلان، مزار شریف، کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو ته صادروي. نور حال په دې راپور کې
په کندز ولایت کې د دالنه خودو د پروسس دی وی فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابر شوې ده. د فابریکې مسول مجیب رحمان آزادۍ روډي ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په 24 ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
او دا فابریکه چې موږ جوړه کړې ده د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږ جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسی.
د نموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز سربیره مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 150 ځوانانو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته، ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړې شي موږ به ایران کې چی کوو. حکومت دې موږ سره کومک وکړي، برق دې نه ځي اوس بسټار ته برق فعاله دي، موږ کار مخکې دي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 35 کاله عمر لري د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دالنه خودو د بوروی خولې ګنډې وایي پخوا له بیکاری ځورېده خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغلته موږ 45 نفره کارګر موږ دغلته راغلي اسو نخواره لګیا اسو دغه نفقه خواره موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسو دغه یو فابریکې جوړ شي دغه ټول یو خپل موږ اساس پیشرفت دی چې موږ تاسو ټول په کار شو کار موږ ته کاریابی پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ایدزاده وایي دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکه ورکولو او د برښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
دا قسمت مصرف مصرف برق زینا تخفیف دادیم که از 12.5 افغانی مصرف برق
برشنا د باید کموالی په برخه کې لدی سره مرسته کړی ده. خو دی د یو کیلو واټ برشنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې، خو اوس و افغانۍ تر اچته سوی ده. موږ پنګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابرو. په دې پاپریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان سوی دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیې لویدیز ته ډاډ ورکړ چې پر اوکراین به برید ونه کړي، خو په ورته وخت کې روسیې خبرداری ورکړی دی چې اوکراین دی له ناټو سره نه یو ځای کیږي. واشنگټن بیا وایي چې مسکو ته په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. په دې ترڅ کې تمه ده چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ همداراز د مسکو او ناټو او اروپا د استازو بحثونه پیل شي. جزئیات احمد شبر ورکوي.
د اروپای ټولنې لپاره د روسیې د استازي په وینا نن خبر ورکړل شو چې روسیه په اوکراین کې د هیڅ راس پوځي یرغل لپاره چمتووالی نه نیسي. ولادیمیر چریژوف د دې ترڅنګ دا خبره وکړه چې راتلونکې میاشت به د ماسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبري وشي. د روسیې د استازي زیاته کړه چې روسیه غواړي په بهرنیو هیوادو کې د میشتو روسي ژبو ملاتړ ترلاسه کړي، خو د ټینګار وکړ چې ماسکو کله هم دا نه دي ویلي چې پوځي مداخله به وکړي. چریژوف د جرمني دای ولټ رسپانه ته په مرکه کې وویل چې روسیا پر هیڅ هیواد د پوځي برید نیت نه لري او روسی سرتیری پر اوکراین د اوس لپاره برید ته تیار نه نیسي. روسیې نشته یو لک محارب سرتیری له اوکراین سره په خپلو ختیځو سرحدونو کې ځای پر ځای کړی دي چې دا اوکراین ناټو د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی اروپایي متحدانو ته خبرداری دی. ماسکو د اوکراین له پولو سره د خپلو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه د لویدیز اندېښنې مخکرت کړې وي او ویلي وو چې زړه چې د خپل خاورې دننه چیرته لارتیا سره سم ځواکونه ځای پر ځای کوي. پرون په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روسیا او متحده ایالاتونه به د راتلونکي کال په پیل کې د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په اړه بحث وکړي چې په دې کې د ختیځ لور ته د ناټو د پراختیا مسله شامله ده. لاوروف ته هم وویل چې په جنوري کې به روسیه له ناټو سره هم بیل خبري پیل کړي او د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان سره به هم وغږیږي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې آر ټي تلویزیون ته وویل چې روسیه جګړه نه غواړي، خو له هغو وسایلو به استفاده وکړي چې امنیت یې تضمینوي. لاوروف وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې تر دې مخکې د اروپا د ایروشیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کارن دانفرید وویل چې متحده ایالاتونه به احتمالا دو اړخیز خبرې راتلونکې میاشت د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په تړاو پیل کړي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
مخکمه په یو راپور کې وابریدل چې په کندوز کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس فابریکه جوړ کړې ده او لکبلې لسکونو ځوانانو ته د کار زمينه برابره شوه. خو په کونړ کې د شیدو راټولولو له دریو مرکزونو څخه چې په پخوانی حکومت کې جوړ شوی تر اوسه هیڅ کار نه اخیستل شوی. په هغو سیمو کې چې دا مرکزونه جوړ شوی اوسیدونکو او مالداران شکایت کوي چې نه پوهیږي چې له دغو مرکزونو څه ډول کار اخیستل کېدای شي، ځکه ورته د شیدو د ساتلو او پروسس په برخه کې هیڅ روزنه نه ده ورکړی شوې. ویل کېږي پر دغو مرکزونو چې 2.5 کال وړاندې جوړ شوي نږدې 11 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. د دغو مرکزونو عصري وسایل زنګ وخلي او د منځ تلو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالی وسیدونکې دی. وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. 2.5 کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیز ورکشاپونو د نه ترسره کیدو او نور وسانتیا او نه برابرولو لامل یاد مرکز بیګټه پروت ده.
د لپاره موږ کار وکړو، د ازم ورکو او تاوانونو هم پکې وکړو، او د علاقه تم خیر ورسیږي، موږ تم خیر ورسیږي. پروسس د لپاره چې کوم شی نه غټول راوړي، نو تقریبا د لمن 200 واټیا کسان شورا لرو. بیکار سره می دوه درې غواګانې خلاري کنه، دا وطني غواګانې د 3 کیلو دغه کاری نور زیات دي. دا پروګرام هم د لپاره جوړ کړو چې خلک د کار سمبالت کو، هم ګټه مو کی، هم زمون کار هم کوي. چي باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ ته موږ په کار باندې پوه شو، نو کدي اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له دوه میاشتې ټریننګ درې میاشتې ټریننګ درکو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسد آباد او څوکۍ ولسوالۍ کې د تورته دوه مرکزونه جوړ شوی چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دی. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او وروندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې و چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه موستات کومک وکړو، نه دولت وکړو، بیا موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لر کوو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالداران سره مرستې به کېږي، تاسو سره به موږ نه خو هغه موږ سره هېڅ شی ونه شلو. موږ لکه ټریننګونه راکړي، د ډاکټري هغه بعض سامان آلات په کې موږ خو کېږو نه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې نه شو او دغه نه شو، دا خو نه دخ کېږي کنه.
هغه وایي داسې پرېکړه شوې وه چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوې وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسد آباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلیدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندیدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي، او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پله به ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي، او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندویه مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د مؤسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه کومک وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي، نو زموږ مالداران خلکو ته پاک شي دي او لبنیات عرضه شي، او زمنګ پټولنه کې به سوی تغذیه پخر تنگ دستی کشا راټیټ شي، او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقوی شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو، ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنۍ مرستندویه مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي، او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
طالبان په اورزګان کې پر خلکو لسر المنځونه تکراروي. خلک وایي د دې کار له کبله یو شمېر خلک په جماعت د لمانځه لپاره جماعتونو ته نه ځي. نور حل له اورزګانه په دې راپور کې.
الله اکبر.
د مازیګر د لمانځه د اذان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په مرکزی جامع جماعت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی علیه منکر د ادارې د وغړي او د یادی جامع د امام دی. په دې جامع کې د پخوا په پرتله د لمنځکوونکو شمیر څه اندازه کم تر سترګو کیږي، ځکه په دغه ولایت کې طالبانو د ټولو مسجدونو امامانو ته امر کړی دی چې جامع ته پورتلونکو خلکو تر لمانځه وروسته لمنځونه له سره تکرار کړي او غلطي ورته په ګوته کړي. په اورزګان ولایت کې د امر بالمعروف و نهی علیه منکر ریاست یو دینی عالم مولوی یعقوب شرافت ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جماعتونو ټولو دیني علماو ته دنده سپارلې ده څو پر خپلو مقتدیانو لمنځونه له سره تکرار کړي، او هغه کسان چې د لمنځونو طریقه یې غلطه وي اصلاح یې کړي. دی وایي د اورزګان د امر بالمعروف او نهی علیه منکر ادارې د ټولو کارونو څخه مخکې دغه کار مهم وګڼه چې پر خلکو له سره لمنځونه زده کړي.
دغه بعضی کمزوریانی دا بعضی هغه د لفظی غلطیانی په لمانځه کې داسته چې د هر مسجد امام په خپل مسجد کې اول دا کار وکړي چې د مسجد لمنځ په صحیح طریقه په یوه یوه لفظ په دوه دوه الفاظو باندې دا ورته وښیي. دغه طریقه پای ته ورسېده. نه دا په ټولو ولسوالیو کې د دې مرکز په شمول د ټولو ولسوالۍ مراکز او ساره علاقې کلي وکړي په دې ټولو کې دا پروسه شروع ده، دا روانه ده.
هغه وایي د مسجدونو له مقتدیانو څخه به د امرالبالمعروف او نهي علیه منکر اداره وخت پر وخت پوښتنه کوي چې څومره لمنځونه یې زده کړي دي. هغه زیاتوي چې د لمانځه تر زده کړې وروسته به د امرالبالمعروف او نهي علیه منکر اداره پلان لري تر څو خلک اړ کړي چې لمنځونه په جماعت وکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا له طالبانو څخه غواړي چې په خلکو دې په عام محضر کې لمنځونونه تکراروي، ځکه چې په خبره یې په دې کار سره به د ډېرو عمر لرونکي کسان چې د لمانځه طریقه یې په سمه توګه نه وي زده د شرم احساس وکړي او وروسته به یې په ټولنه کې سترګې کښتوي. د دغه ولایت یو اوسېدونکی نجیب الله وایي چې دغه چارې اوس په جوماتونو کې د خلکو شمېر هم کم کړی دی.
امر بالمعروف نهي عن المنکر چې کوم پلان په مخه اخیستی دی یا مثلا کوم خلکو ته چې لمنځونه په تکرار یې، د دې څخه مو غوښتنه دا ده چې د هر کس باندې چې لمنځونه تکراروي دا باید په یو جلا ځای کې په کس باندې تکرار شي، ځکه په دې کې داسې کسان شته چې سپین ږیري شته، مشران شته او کچیر کشرانو ته ناست دي، طبعا دوی د نور څخه شرمېږي یا نه یې زده، نو بیا د دې لپاره د شرم احساس لریږي او دوی به خجله کېږي. که چیرې د دې لپاره ځانګړي ځای جوړ شي، هر کس چې ورته هغه تنتن لمنځ چیرې دا به ډېر ښه یې.
دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان کې له دې وړاندې طالبانو پر ږیره او سټایل او ویښتانو جوړېدو باندې هم بندیز لګولی و.
په غزنی کې سره له دې چې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې، ډیری خلک د کورونا ضد واکسین په اړه د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې دې ته زړه نه ښه کوي چې واکسین ولګوي. په دې موضوع هم راپور لرو.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګولو ډار جانبي عوارض په کووډ 19 بې باوري بهرنۍ د سیسا او د سنور کلیوالي او پیتاوي ګنګوسي د هغه ګنګوسي چې لامل یې د غزنی ډیری اوسیدونکو د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بي سواده او په بازار کې د دوه لاسو په مزدورۍ بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساه اخلي. حبیب الله د غزنی ښار اوسیدونکو یو شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بې اعتماد دي، معلومه نه ده چې څه جوړ کړي. بعضې خلک وایي دا انسان مردانګي ضعیفوي، بعضې خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او بعضې خلک بیا وایي چې وداسته دا څه شی ده، نور تکلیفونه جنجي زیاتېږي. بعضې خلک یې کوي او بعضې نه کوي، او ډیر خلک د کورونا ته توجه هم په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډیر عقیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د ښار په ګڼه ګوڼه کې کراچۍ چلوي. دی د 5 اولادونو پلار او شاوخوا 10 کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو له خولې وایي چې دغه واکسینې لګولي او له ستونزو سره یې مخ کړي دي، خو وایي نه ستونزه ورمعلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویلي دي.
دې خاطر د خلک وایي چې کورونا واکسین ځینې زیانونه پېښوي، چا چې لګولی ده وایي چې لګولی ده او له مشکلاتو سره مخ شوي. دا علت خو ما دې غوا خبرو خلکو خبرې واورېدې، یتیم نه ځکه ونه کو نو د ویس خطر پېښېد، نو خو د خلکو نظر له نگاه کې واکسین به ونه کړو.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکي او وژونکي بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي، خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به زیاته وي.
ولا هدا د خلکو خپل کې د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. پوسی ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسی نه ولې نه لري، هغه بنو دی ته معلومه وي.
او خلک وایدا بدن کمزوري کوي، د دې کافرانو شاید دا دي دلته مسلمانان ضعیف کوي، دا خبرې کوي نور خو هیڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقور ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نوموړی وایي خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره په خپله یې هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څوک کوشش وکړي باید وی لګوي، مګر ما وخت نه ده پیدا کړی، را باندې پیښ شوي نه دي، نه زه ورغلی یم کنه پیدا ول نه لري، باید خلک یې ولګوي.
روغتیایی ماهرین هم د دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیان یې ګټې زیاتې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ شخله ازادي رادیو ری دروانې خبرونه په دوام کې، یعنی په دوهمه نیمه کې نور بسته پروګرام لرو. زموږ خبرونه د ماشام تر او بچو دوام لري. اوس هم صفی الله ستانکزی د سات لاند خبرونه اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي دي. دیبرا لاینز زیاته کړې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او نور متحدین له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسروي جوګه وګرځي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم یې ناروغ و او د مرسته ورسره کړې وه چې په ایټالیا کې میشته شي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو څخه کم عمره ملي ټیم نن د پاکستان په وړاندې په آسیا جام کې مخ شوی دی. افغان لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 23 اوورونو کې له لاسه ورکړل او پاکستان ته 53 منډې هدف وټاکه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خبرداری ورکړ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماتیکې هڅې به ښایي په 2 اونیو کې پای ته ورسیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن داسې مهال په موسکو کې د دې کال په وروستي خبري کنفرانس کې څرګند شي چې د لویدیځ او هیواد ترمنځ یې کړکیچ اوج ته رسیدلی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس د تشرغ لاست. زملالی بشیریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي. د افغان جنو د دکړو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ورستي څرګندونی د دله خبرو داسي او انګیرل سو چې د جنو د دکړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اسلامي همکارۍ سازمان په غونډه کې د افغانستان په اړه یو شمېر څرګندونې وکړې. د دله ورستي څرګندونو څخه داسې و انګیرل سو چې ګواکې دی وایي د نجونو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې خبرو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارول دي. پر دې موضوع له شدو سره خبرې کوو. د خبرونی میلمنی د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي آریان یون، د پوهنتون استاد تلوسه اصولی او د واک تحریک غړی جمایمه افریدی را سره خبرې کوي. له دوی سره به هم خبرې کوو، خو اوریدونکو زه غواړم چې په لومړي سر کې د عمران خان هغه خبرې واورو چې د افغانانو د کلتور په اړه یې کړې وي. اوس به هم د عمران خان هغه د څرګندونو یوه برخه واورو.
هر ټولنه د بشر او ښځو جنو د حقونو په اړه جلا نظر او فرهنګ لري. مثلا د خیبر پښتونخوا مثال بلرکم، ځکه چې طالبان هم اکثریت پښتانه دي. په قبایلي سیمو کې موږ میندو او پلرونو ته حق زما امتیاز ورکاوه چې خپل نجونې ښوونځیو ته واستوي، خو که د هغوی فرهنګ سره حساسیت درک نه کړو له امتیاز سره سره به هم جونې ښوونځیو ته وانستوي، لکه څنګه چې پېښور د نورو قبایلي پښتنو سیمو څخه جلا فرهنګ لري. همدغسې کابل هم د نورو لرو پرتو سیمو څخه جلا دی. بنا ان کله چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه غږیږو باید حساس واوسو.
بلې، تاسې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې واورېدلې. د خبرونې لومړۍ میلمنه د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اصولي صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. اصولی سب تاس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونی واوریدي مخکې هم ګڼو افغانانو د خبرو ته خبرو باندې انتقادونه کړي و خبرګونونه ورته یې شودلی و تاسې په څه باور یاست عمران خان سمه خبره کوي
اول خپل میکې له سلامونه او احترام تاسې تر تاسې ټول کارکونکو ته او درنو محترمو مهمانو ته وړاندې کوم. دې ارتباط باید زه ووایم چې عمران خان دا خبرې چې وکړي دا هم د اسلام د دین سره په تضاد کې دی او هم د اجتماعي پرمختګ سره په تضاد کې دی. عمران خان اول خپل بدین خبر نه دی، حالا چې تجارت کوي پر اسلام باندې نور مسته اسلام راشي او بعد بختانه چې د خپل دین خبر نه دی. سوال لسو کار په خوا شوز ته د تعلیم حق، د کار حق، د بیان حق د اسلام دین ورکړی دی. بعد بختانه چې دی دې ته خبر نه دی.
اصولي صاحب، که تاسو وایئ چې آیا واقعا شونځوی ته د نجونو نه پریښودل د افغانانو کلتوري مسأله ده که دا کار نور عوامل هم لري؟
او بخښي، اول دا چې موږ مسلمانان کلتور چې شي دی، کلتور او فرهنګ هغه کړنې او هغه دي چې د خلکو د تاریخ په جریان کې منځته راغلی دی، د خلکو کړنې دي. اصلا مصطفی یو اسلامي هغه جامعه یو باید خپل دین ته توجه وکړو، په دې خاطر چې تاسو فکر وکړئ چې د اسلام دین سوال سوه کاله پخوا موږ ته دا حق راکړی د ښځو ته. د سنن مهم دی که دین مهم دی؟ عمران خان دی سیده چې جهان او افغانستان خطا ایستی او ګرد ته غپ ورکی، دا خو نو د دین موضوع دی. طالبان خو یو نو کې به اسلام خبرې.
بلې اصولي صاحب، که د دین خبره مهمه وي، د دې ترڅنګ د یو هیواد یا د یو ټولنې کلتور هم فکر کوم چې ویل کېږي چې د هغو پیژندنه وي. نو آیا تاسو غواړئ چې په دې اړه دوه خبرې وکړئ چې کلتور یعنی دود او نادود چې ناوړه دود دی، دغه دوه باید سره جلا کړای سي، او د ناوړه دود باید پر خلکو آیا ستاسو په فکر د دود په نوم باندې ونه تپل سي؟
بله، باید دا اول خو موږ خپل دین ته احترام لرو، خپل دین احکام او سنتونه څه چې حضرت محمد او زموږ رهبران ویل هغه تطبیق وشه. هغه چې نه تطبیق ورالو سنن او فرهنګ دیته، موږ هم مثبت فرهنګ لرو هم منفي. نو انسان ته خدای حق ورکړی ده. نو عمران خان خدا فکر وکړي انسان باید د خپل حق لسه باید استفاده وکړي، چې تعلیم او تربیه دا خو د ژوند یوه برخه ده. نو نور خوشبختي خو د افغانستان د خلکو څه دی واخیستې، اوس یوازې دغه هغه پاته دی، دا یوازې تعلیم پاته دی، دا هم ځینې اخلي. جهانیانو ته وایي نو ته اول دا چې وبخښئ، ته څه کاره چې زموږ په داخلي چارو کې مداخله کوې؟ دوهم دا چې ته څنګه یو رئیس جمهوري چې اسلام نه پیژنې او بل ته اسلام لیږې، ته د دې څه خبر نه یې؟ او د بل دا چې د موږ دغه دا وای وای چې په پښتونخوا، خو پښتونخوا دې هم تاسو پنجابیانو په تیاره کې ساتلی ده، او افغانستان هم دغسې د 40 کاله په افغانستان کې جنگ روان دی. صحیح دی، د افغانستان خلک د علم په قدر پوهیږي، د پوهې په قدر پوهیږي. دا اوس تاسو په وګورئ چې څومره د عمران خان په دې غلط خبره باندې خلک راپارېدل دي او څه شیان دي چې ورته نه لیکي.
مننه اصولي صاحب، بلې له موږ سره پر لیکه پاتې سي، بیرته به تاسو ته راسم. تاسو د پښتونخوا خبره وکړه، له خیبر پښتونخوا څخه د واک تحریک چې د ښځو لپاره د دوی د زده کړو او سیاسي مشارکت په برخه کې کار کوي، دغه تحریک غړي جمایمه افریدي دی لمر سره پر لیکه ده. جمای مجانی، مننه چې لمر سره خبرې کوي.
ډیره ډیره مننه تاسو چې تاسو ما ده د موقع راکړه، مننه.
بله جمای مجانی، که تاسو په دې اړه یو څه وایئ چې آیا رښتیا هم ستاسو خواته هم په پښتونخوا کې خلک خپلې لونې شونځوی ته نه پرېږدي، آیا دا واقعیت دی چې شونځوی ته د نجونو نه پرېښودل د پښتنو کلتور دی؟
دا بالکل هم دا خبره ټیک نه ده، ځکه که تاسو وګورئ 2000 کې چې کله دلته طالبانانو چې جنگ
بله جمعی مجان استاس جغ مشتقات رازی که تاسی و داس زای تولار سی چه حالتا دا تلیفون سیگنال ساموی او مر سر خبری وکی بله
اوس کلیر شو
بله اوس سام دی بله و مهربانی وکی
زه دا غړم چې دا بالکل هم غلطه خبره ده چې موږ په کلتور باندې دا هر څه راولو. کوم ټایم چې دلته جنگ و 2012 کې چې دلته اسکولونه په بم کې والوتل دلته چې دی داسې ښځو حقوق چې دی د طالبانانو اخکل په هغه وخت کې هم ډېرې داسې ښځې وې پښتنې ښځې چې هغه به اسکولونو لتلل او هغه دی په هغه سخت وخت کې زه خپله چې دی د قبایلي ضلع نه تعلق لرم او زب اسکول لچره په هغه وخت کې مطلب موږ اسکول والوتلې وو خو بیا هم موږ به اسکول ته تلو ما خورانی بتلې ما چې کوم خپلوان وو هغه بتلل ته او دا چې کومه خبره عمران خان کړې وو دا ځکه هم خرابه ده چې دا خو موږ هماغسې چې په یو خاص خلکو باندې موږ دا توپو چې هغو د لاسه دا کار کېږي دا اصل کې هغه خپل چې کوم کارونه دي دلته فیسلټیز د مرنشته دی دلته ښځو له حقوق نه دی ورکړي دا اوس هغه پټې دلو لپاره په خلکو یې راړوي چې هغه د لاسه کېږي.
بله جمعی مجانی آیا تاسو دا منئ چې داسې خلک خو ستاسو چې نه د خپل لونو زده کړو او تعلیم ورته مهم وي او نه هم نور خلک پرېږدي چې خپل لونې لوستې کړي؟ په هر دوهمه کورنۍ کې داسې کیسې ستاسو چې یو کاکا یا ماما راولاړیږي د کورنۍ د نجونو د زده کړو مخه نیسي، مور او پلار څه کولای سي په دې برخه کې؟
ګوره که موږ دغه خبره وګورو دغه په هر ځای کې کېږي، ښه او بد خلک په هر ځای کې وي، دا صرف د پښتنو خبره نه ده، دغه په هر یو ځای کې کېږي چې داسې فیملی یا داسې خلک پکې وي چې هغه دمره ذهن نه وي چې هغه خپل لوران پرېږي. خو که موږ د پښتنې سیمه وګورو دغه کې دمره جنګونه تیر شول، دمره هغه خراب وخت راغلی، په اخ کې هم ډېرې ښځې چې دي هغه ډېرې ماشومانې چې دي هغه به سکولونو له تللو خپل تعلیمونه یې حاصل کړي دي. وخت یې ټول نه غټ چې کوم هغه دی هغه به مور او پلار ورسره مرسته کړل. که موږ د خپلې زه خپل خاندان چې یو اگزامپل ورکړم، مخکې ما چې څومره خورانی دي، ما چې څومره خپلوان دي هغه په سخت وخت کې سکولونو له تللي دي او په سخت وخت کې چې دی هغه خپل تعلیم نه دی پرېښی. دغه نه علاوه که اوس تاسو وګورم هغه چې دی د الیکشنو ته ودرېږي، الیکشن یې ګټي، موږ خپل خاندان دا خو صرف د یو اگزامپل یې کوم. داسې نور ډېر مثالونه دي په موږ پښتونخوا کې چې هغه خپل جینکو سپورټ کوي او خپل هغه کوي. داسې او که موږ دا خبره وکړو چې یا داسې خلک هم پکې شته چې هغه د ښځو تعلیم خلاف دي، نو دا خو دا مطلب نه شي چې دا ټول پښتانه داسې دي. داسې خو موږ وګورو په پنجابیانو کې هم داسې دي، په سندیانو کې هم داسې دي، په هر یو ځای کې داسې دي چې ځینې خلک یې نه خوښوي. خو ته چې یو خاص خلکو ته یې چې نه دا د پښتنو کلچر د کلتور د لاسه دی، نو دغه غلطه خبره ځکه چې موږ کلتور چې دی کله هم د ښځې تعلیم نه دی بند کړی. په هغه وختونو کې که موږ باچا خان مثال راواخلم، هغه خپل لور چې دی په هغه وخت کې په تعلیم کړی دی او خپلې لورې سپورټ کړی دی. داسې که نور موږ ته هغه وګورو ملاله یوسفزی شوه، نور داسې ډېر مثالونه دي چې په سخت سخت وختونو کې چې کومې ښځې وي چې کومې ایجوکیشن دی دغه ښځو ته ورکړی دی. نو دا خبره کړل چې دا چې کوم ښځې تعلیم ته نه پرېږدي دا د کلتور وجې ده. دغه نه موږ دغه ثابتالو شي چې څومره ناپوهي ده په موږ خلکو کې او په خاص کر په سیاست کې او په خاص کر موږ پرایم منسټر چې دا خبره کړي، نو موږ د ناپوهي هغه اندازه لګولی شو چې څومره زیاته ده.
جمعی مجانی مننه تاسو لمر سره پر لیکه پاتاسي. او ریدونکو زه اوس غواړم چې تاسو ته د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه څرګندونی هم در واورم چې د عمران خان د څرګندونو په اړه باندې خبريالانو له دوی څخه پوښتنه وکړه او دوی بیا ورته جواب ووایه. نو راسي چې د اواز په ګډه واورو.
نو تا خو دې نظریات کوم تاسې توهینامیز چې موږ وایو هغه ته د حکومت په حیث باندې عکس العمل وښیو، زه خدای څه نه وینم.
بلې تاسو د امیر خان متقی چې د طالبانو د حکومت د بهرنی چار سرپرست وزیر دی هغه څرګندونی واورید د ویل چې د عمران خان خبرې د هغه شخصي څرګندونی دی د هغه نظر دی او څه توهینامیز نه پکښویني. ملالی یوسفزی چې د نوبل د جایزې ګټونکې ده د افغان جنو او شذو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد کړی دی. ملالی د دوشنبه په ورځ پر خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه تیر کړی دی. د لیکلي چې په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د وحشت پر وړاندې خپل ژغ پورته کړی زیات شمیر یې وژل سوي او په میلیونونو نور یې کډوال سوي دي. د همداراز لیکلي چې موږ د پښتنو استازي توپ کوو نه د طالبانو. دا ورسته له هغه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته په خبرو کې ویل چې لکه ما مخکې یادونه وکړه چې د بشري حقوقو په اړه د ویل چې هر ټولنه خپل لیدلوري لري او کله چې افغانستان کې د بشري یا د شوزو د حقوقو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې د موضوع ته وکتل سي. بیا د ورسته دا هم یادونه وکړه چې ډیرای خلک خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي او د خبره داسې ورسته وانګیرل سو چې د پښتنو د کلتور خبره هم وکړه چې ګواکې د هدف دا دی چې پښتانه یا افغانان خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي او دا ځکه چې دا د دوی د کلتور برخه ده. عمران خان دا هم ویل چې د افغان طالبانو لوی برخه پښتانه دي خو د عمران خان په دغه څرګندونو باندې غنو سیاستوالو او شخصیتونو انتقادونه وکړل. د ځینو اوریدونکو انتقادونه به واورو چې دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې کړی دي
او دغه څرګندونه هیڅ منطقي بڼه نه لري ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه خبره ده. افغانانو سل کال وړاندې نجونو او هلکان ته ښوونځي پرانیستي وو.
دا له جغرافیا او تاریخ څخه یو ناخبره انسان دی. هغه وخت چې د افراطیت او ترهګرۍ انچو پاکستان په سیمه کې نه وو، نوم او نشان یې نه وو. موږ د علم او فرهنګ خلکو، موږ ښوونځي درلودل، موږ زده کړې درلودې، موږ کابل پوهنتون لاره.
د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. اوس هم یوې اوریدونکې موږ ته زنګ وهلې دی د خالده په نوم. خالده جانې خبرونه ته شر اغلاست.
مننه کوم فرجنې سلامونه او نیکه هیلې ومنه یاست. تاسو او دې ته فرامېلمنو ته سلامونه او نیکه
هیلې وړاندې کوم. خالده جانې تاسو موضوع اوریدل چې د پاکستان د صدر اعظم هغه څرګندونو ته په خبرګون کې یو شمیر افغانان ویل دي چې پښتانه او افغانان په ټوله کې دا کلتور نه لري چې جونې دی وشونځي ته پرینځدي، بلکې دوی هتل هڅه کړي چې خپل لونی د علم او تعلیم په غاڼه باندې سمبال کړي، خو ګڼ وختونه دا سوي دي چې د دوی په سیمو کې جګړې سوي دي یا هم نور عوامل سته چې دوی نه دي توانېدلي چې خپل اولادونه په شتوګه د علم په غاڼه سمبال کړي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست که فکر کوئ چې عمران خان سم خبره کړې ده؟
نه د خبره د خورجنې کوراسي موږ ول خپل ز خپل ول معسي کورنۍ مې مخې دې اگر اخلي ول شي زه درس وایم ل خپل دې باندې موږ راسي خپل ول معسي دې د خبره کړې ده چې او همان باید چې دا شي او کار وکړي چې هغه دې مکتب ته یا ته کلتور په دغه باندې دې خبر ده دې مو په کلتور څه خبر ده او پاکستان کله څو وخت له موږ سره چې کومه کلی د خپل وخت غلا پاکستان به څنګه لري راتلو په افغانستان کې دي څنګه که افغانانو چې درس مې اخیستې د خپله اخیستې په دغه له پاکستان نه بل څه راوړل کېدل راتلل په افغانستان کې دي څنګه نو کومه چې موږ یو کوړځي به سوځل د مو چې بخوانځي تاسو نو دا خبره باندې زه ډیره خفصوله مې سیده کړې ده.
خالد جانی په ځینو مواردو کې داس خلک ست واقع چې د نجونو د زده کړو مخنیوي کوي په کورنۍ کې یا په خپلوانو کې هم دارز دغه خلک څنګه کولای سي اوس چې د عمران خان دی خبرو ته په څنګه نظر باید دوی وګوري؟
پایته دې په دې نظر باندې اوس وګورې کور خپل ځني پایته دا خپل لورانه خپل حق ورکي پایته هغه څه خبره کړې نه ده باید چې هغه هغه خو نه یو خبره کړې د چا چې هغه د افغانانو په کلتور بېخي خبر نه ده. هغه څه
چې خالده جانې آیا دوی بلې آیا دغه نارینه چې خپلوان نجونې ښوونځي ته نه پرېږدي او علم او تعلیم ته نه پرېږدي، آیا دوی دغه خبره د عمران خان خبره د پیغور په توګه اخیستلی سي؟
دا خو بیخی واقعاً دا یو افغان وی چې څنګه منی شه دا سی یو خبره دا خو یو ته یو پیغور ورکړ په دې باندې زیات ټول زوی ما سی یو نارینه به دا خبره په ځان ونه مني، دا خو یو ته یو پیغور ورکړ دا خو یو بیخی او هغه خبره یې کړې ده.
مننه خالده جان، ستاسو نظر مو واوریدی او سلامت اوسئ چې موږ ته مو زنګ وهلی دی، موږ سره مو تماس قائم کړی دی. اوس هم بیرته ورځم استاد
او بل خبره مې دا ده ګوره خورځنې ما څونه کوشش کوو ګوله بل شي اوس خپله یم زه کوشش کوم چې ما څون نجونې نورې ما ته ټوله سمه درس ویلی ده. موږ د موږ کلیوالې نجونې دي هغه ډېرې دي درس کې دي درس وایي، نو موږ هغه نجونو ته زه تر ټوله سمه پورې وایم تر هغو راځئ زه به تاسو ته درسونه وایم، تر هغو به تاسو ته زه درس درکوم تر څو چې موږ وطن لاس معلومېږي څنګه راکېږي له طالبانو مې مخېله دا داسې باید چې موږ کونه ته وګورو بېخي له نړیوالو شرم د داسې خبرې په موږ کې هر څوک پوهېږي له وقونه مخېله دا داسې باید چې موږ کونه ته وګورو او موږ ته دې
سلامات اوسی خالده جانی. هم دی خبری ترازم استاد اصولی لطاس با پشتن وکم تاسی اوس پردی عربانی که سو خبری وکی چی اوس چی طالبان دا یو نظام پا توگا دنجونو دا شونزوی مخا نیسی در اوام طولگی پور تا پا دیره ولایتونو که دنجونو پر شونزوی بندیز دی، نو بیا نری تا داسی خبری کیج چی پا دی مورد که موش دا عمران خان خبری هم اشاره ارتا کولیسو چی افغانان پا خپل نغاری لونی شونزوی تا ولاری سی. په داسې حال کې چې افغانان دا ډول ستونزو سره مخامخ دي، په سیستماتیکه توګه د دوی د نجونو د ښوونځیو ته د تګ څخه د دوی مخه نیول کیږي، دوی څه کولای سي چې باید په نړۍ کې هم نوم پات نه سي او هم یې د لوڼو راتلونکی سم سي؟
دا خو نو اصلا طالبان هر پدیده چې سړی اوري یا ګوري د خپل د دانش په سطحه د هغه څه برداشت لري، نو طالبان رسخه مزموږ ګله نسته په دې خاطر چې هغوی نه د علم خبر دی نه د علم او دانش په هکله معلومات لري او نه یې په ارزش پوهېږي. دوی خو هغه خلک دی چې عمران خان پاکستانیان پنجابیانو د 40 کاله دی تربیه کړی ده، مغزونه خالی دی دلته راغلی دی د زور په واسطه دلته حکومت کوي رالو خلکو ته. تاسو فکر وګورئ مخکې له دې چې فرزند موږ د پاکستان تر لاس لاندې تر ورکې لاندې واوسو، موږ وزیران یې درلودی، ډاکتران یې درلودی، موږ په هر ولایت کې د هر ولایت په سطحه کې موږ خلک درلودی. موږ دیدیم تاریخ ته مراجعه وکړئ وګورئ چې افغانستان یعنی څنګه یو مملکت. افغانستان خو داسې نه و چې اوس داسې تاسو وینئ، او په افغانستان کې هیڅ داسې کورنۍ نه پیدا کیږي چې هغه د خپل اولاد او سرنوشت باندې لوبه وکړي او خپل اولاد مکتب تللو ته پرېنږدي. نو تاسو هم پوهېږئ وایي چې که ته غواړې چې یو مملکت وران کې ته باید هغه معرف له منځه یوسي. ولې یو مملکت په درې پایو باندې ولاړ دی؟ اقتصاد، معرف او اردو. چې دا اردو او اقتصاد دواړه زیږونکي معرف دي، نو ځکه عمران خان دغه غواړي چې افغانستان معرف له منځه ولاړ شي، افغانستان له منځه ولاړ شي. د افغانستان خلک هیڅ وخت نه وو نه دی نه به وي د تعلیم پر ضد. ښه هغه خبره چې په هر ځای کې دا مشکلات سته استا، زموږ خلګم د 40 کال د جنگ په اور کې سوځي، یو ګلو ډوډۍ پیدا کولو دپاره دی حالی زلی کی. نو شاید دسی کورنیش دل معرفت اللی دی یو دی پرزای چی وای توار سمکتان کیان یو خیاتی وکی یو گوله دودیر، نو دسی مرش هیچ دسی شای ندار. اول دی عمران خان کوشش که اسلام پدین که معلومات د اسلام په اړه معلومات پیدا کی، بیا د افغانستان د لارو بر پښتنو د کلتور په دا خپل ګناه کړی ده، اوس نو خپل ګناه غواړي خپل خیانت پر خلکو وتاپي. ته مکتبونه جوړ که په پښتونخوا کې څوک ولاړ سوی د ستا مکتب یې وران کړی چې د نجونو مکتب مه جوړوه، موږ خپل لونې مکتب ته نه پرېږدو. یا په افغانستان کې دا اوس نجونې باور وکړه په سرو اوښکو ژاړي چې زموږ آیات برباد سو، دا سلسل نمرې چې موږ ته راکړل سوي دا موږ څه کوو؟ دا څه په درد خوري؟ دا علمیت په درد خوري، دانش په درد خوري، دا خو زموږ ژوند نه سي جوړولی.
بلی مننه استاد اصولی، تاسو لمر سره پر لیکه پاته سي جماعه ک تاسو په دې اړه څه خبري وکړي چې عمران خان یا هم داسې نور سیاستوال ولی باید دا ډول خبري وکړي پر یو نړیوال سټیج باندې؟ دا ډول خبري په څه معنی دي د افغانانو لپاره یا په ټوله کې د پښتنو لپاره؟
ما تاسو لکه خپل سوال کا ریپیټ کوم چې دلته لک شور او نما وانه.
زما پښتنه دغه و چې دا ډول سرګندونی یا دا ډول سټیټمنټس چې عمران خان غوندې خلک ورکوي یا نور سیاستدانان چې دا ډول خبرې کوي، د دوی اصلي مقصد څه دی دا ډول خبرو څخه؟ یعنی یو انټرنیشنل پلیټ فارم ته دا ډول خبرې کول څه معنا لري؟
دا د خو کومو غورو دا خبرې یا دا سټېټمنټ چې ده دا هم د لپاره کې چې مونږ کوم صحیح د پښتنه هغه ختم کیه اغلته نقصان وي مونږ له پکار دی چې مونږ په کوم لیول باندې دا باندې کار کړی شي چې وی کو کا اغل لر وی او کبر وی ځکه چې په پښتونوالي او په طالبانو کې ځمکه او اسمان فرق دی. ته چې دا سټېټمنټ ورکوې چې دا چې کوم تعلیم ته جنکې نه سي یا ویر کې نه سي دا د پښتانه کلچر د لاسه دی، نو دغه دا مطلب چې ته مونږ سره کمپیر کوې، مونږ چې دی په جنگ وخت کې چې دی خپلې بچیانې لګلي دي، خپل د چې کومې زنانا دي هغه هم سبق ته لګلي دي چې دم رساخ وخت وو چې مونږ سره لږه فیسلټیز نه وه. او تاسو دا سټېټمنټ چې دی دا په مونږ باندې راړو چې دا د پښتانه د لاسه کېږي، نو دا چې دی دغه مونږ انټرنیشنلي چې دی دغه یو امیج راله جوړوي چې مونږ پښتانه څرنګه یو او مونږ هغه چې بالکل یو نه لږ مونږ له یو غلط امیج ورکوي چې پښتانه چې دی هغه په خپلو ښځو باندې تعلیم نه کوي یا خپلو ښځو له اپورچونیټیز نه ورکوي. او اصل چې کوم هغه دی ادا دی چې دغه مونږ ته چې کوم مونږ اپورچونیټیز دي یا کوم مونږ حق دی هغه نه راکوي. او په ما د لږ ریسورسز او لږ فیسلټیز چې هم مختلف جنکه مختلف خزه زیری هغه تعلیم ته بوزو.
مننه جمایما جانی. اوریدونکو موږ همدا موضوع پر فیسبوک او ټویټر باندې هم شریک کړه. ډیرو خلکو موږ ته تبصری پر شو دلی، خلکو خپل کیسې له موږ سره شریک کړي، هغه کیسې چې دوی څه ډول حل ځلې کړي دي په خپل ژوند کې، د دوی مور او پلار له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي چې هغه وکړای سي چې خپل لونی باید شونځي تبوزي او الته شامل کی. او بیا داسې موارد هم راغلي چې په ځینو کیسو کې موږ ته وویل سول چې د مثال په توګه په میدان وردک کې د یو چا ښوونځی و، هغه ښوونځي ته په تیرو کلونو کې د تیر حکومت پر مهال باندې اور ورته سوی و د سختریدو لخوا. بیا دغه کورنۍ د انجونو د ښوونځي په خاطر باندې خپله کډه وکړه د هغه ځای څخه چې باید د انجونې زده کړې وکړای سي. اوس چې په ټوله کې پر تعلیم باندې د انجونو تر شپږم ټولګي لوړ د انجونو پر سواد او زده کړو باندې بندیز لګېدلې دي، او د پاکستان صدر اعظم هم دا ډول یو څرګندونی کوي پر یو نړیوال پلیټ فارم باندې د افغانانو په اړه باندې، نو له استاد اصولي څخه به پوښتنه وکم. اصولي صاحب، په دې برخه کې افغانان په ځانګړې توګه نارینه د دوی وظیفه څه ده؟ دوی د دند باید اوس څه وی چې دوی دغه پیغور له ځانه لري کې، او څنګه دوی کولای شي چې طالبان قانع کړي چې خپل دغه پریکړه باید بدله کړي او جونې پریږدي چې شونځي ته لاړ شي؟
تشکر. تاسو پوهیږئ چې هیڅ وخت چاته حق نه ورکول کیږي، هر حق غوښتل کیږي په هر طریق چې وي. نو خلکو ته زموږ ملت ته د ګردو اقوامو ته که لر دی که بر دی که ازبک تاجک د ګردو څه زما غوښتنه دا ده چې بس دی د پاکستان تر د ولکې او د پاکستان د ګوډاګیانو او غلامانو د لاسه ووزي. اول په مسلط آمیزه توګه ګردو باید دغه زما خبرې چې د استاد په صفت دی اوري ورته وایم چې لطفا د خپل حق د غوښتلو دپاره آماده اوسئ. بس دی نو تر څو ظلم، تر څو قتل قتال د قدرت د واخ دپاره موږ مرو وینې تویو. پاکستان چرچ عمران خان او پنجابیان چرچی کوي که لر دی که بر دی. اول د ویروزل خپل پنجابیان اوسې د لیژل افغانستان ته د پښتانه په جهان کې د تروریست په نامه مشهور کی او سم غواړي د جاهلینو په هغه مشهور کی. لطفا د خپل وطنوالو څخه غواړم اول سره یو سي استاسي قوت په اتحاد کې دی کلار دی کبار دی کتاجی کوز باد کی خپل حق په مسلط امیزه توګه وغواړي او کې بیا در نه کړو نو مجبوري چې په هر قیمتي د چ په جهالت کې ژوند وکي او د بل تر ورکه لاندې ژوند کی شزه سپیږی ګرد سره یو سي او یوازې نه ناري نه د شزو د سپینسرو د ژوند د ګرد وظیفه ده چې خپل حق وغواړي او خپل اولادونو ته تعلیم ورزده کړي. ولی د اسلام له نگاه څخه هم ځان پیژندنه د خدای پیژندنه، که څوک ځان نه پیژني خدای نه پیژني. بهترین مثال طالبان دي چې خپل کلمه یې نه ده زده او خو نه خدای پیژني نه دین پیژني. ایشه آیا په قرآن کې ویل چې د قدرت د لاسته راوړلو دپاره ته انسانان قتل کا انسانان وینې توی کا؟ دا ګرد جهالت دی، دی چې موږ ګیله نه لرو، دی د پاکستان ګډاګیان دی، د پاکستان د لاسته بیا زموږ د خپل ملت ګیله کوو چې سره یو شخص عقل وړي.
ډیره مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ. تلوسه اصولي صاحب چې د پوهنتون استاد جمایمه افریدی هم ډیره مننه له تاسو څخه چې لمر سره مو خبرې وکړې په دې خبرونه کې. اوریدونکو د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.